دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمی 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او شاهین بونیری هر کله کو په روان خبري غړې کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ل رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړی دي. خلومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه ل شاهین بونیری و.
سلام شهرو میرے دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن څخه د مرکزی لارو د تړلو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم ناسم بللې او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې وزیر اعلی ټاکلې او د جرمنی د بارنو چارو وزیر انالینا بیربا کویلی چې روپیه اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن څخه د مرکزی لارو د تړلو پریکړه کړې ده. پرون د میرالی په ایدک کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو پریکړه وکړه چې احتجاج له دوام ورکړي. د نن څخه به ټولې مرکزی لارې تړي، سرکاري دفترونو ته به حاضري نه کوي او حکومت سره مذاکرات به په سرکاري دفترونو کې نه بلکې د احتجاجي پرلت پر ځای کوي. دا اعلامیه وړاندې کولو پر مهال د جرګې مشر او چیف آف وزیرستان ملک نصر الله خان وویل د جرګې مشرانو دا وویل چې غوښتنې نه منل کیږي نو بیا په پنډه کې د فوج د مرکزی دفتر مخ ته احتجاج کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علی خان ویلي چې د لومړی ورځ راهیسې انتظامی چارواکي د پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي او د امن باور کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې خپلې هڅې کوي. سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر حکم ناسم بللې او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې وزیر اعلی مقرر کړی دی. پرون د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بنچ په دغه اړه په خپله پریکړه کې وویل چې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزداری لخوا د آئین د 36A ماده تشریح ناسمه ده او په دغه اړه د چودھری پرویز الہی درخواست منظور کړی دی. اعلی عدالت په خپله پریکړه کې د مسلم لیگ نون د حمزه شهباز په مشرۍ د صوبایي کابینې د تحلیل کولو حکم ورکړه. سپریم کورټ د صوبې گورنر بلیغ الرحمن ته امر وکړ چې له چودھری پرویز الہی د وزیر اعلی د چوکۍ حلف واخلي خو دغه انکار وروسته پرویز الہی د شپې مهال اسلام آباد ته ولاړ چرته چې ترې ولسمشر ډاکټر عارف الوی حلف واخیسته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې طوفاني بارانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي د موسمیاتو څانګې په هیواد کې د نن څخه د بارانونو د یوې نوې لړۍ د پیل خبر ورکړې دی. د موسمیاتو څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي امکان دی چې د نن څخه د پاکستان په اوچتو او مرکزي برخو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شي چې د جولای تر 1.5 نیټې به دوام وکړي. د موسمیاتو څانګې لخوا په خبرو شوې اعلامیه کې ویل شوي چې تیز بارانونه به چتیز بارانونه په پنډه اسلام آباد، پیښور، نوخار، مردان او د پنجاب په ځینو برخو کې د سیلابونو سبب جوړې دي شي. چرواکو پرون رسنیو ته ویلي چې په بلوچستان او سند صوبو کې د بارانونو او سیلابونو له کبله 23 کسانو ژوند بایللی دی او تعمیرونو او فصلونو ته نقصان رسولی دی. د جرمنی د بارنو چارو وزیر انالینا بیرباک ویلي چې اروپایي اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. دا وروستو لاغې ده چې گازپروم د نارت سټریم یو پایپ لاین له لارې چې روسیا او جرمنی سره نښلوي د ګازو په ترسیل کې یو بل لوی کمښت اعلان کړ. پرون د ازادې اروپا راډیو سره په یو مرکه کې نوموړي وویل چې جرمنی او اروپا د روسیې تاکتیک ته په اروپایي اتحاد کې د تقسیم د یوې هڅې په توګه ګوري چې بریالی به نه شي ځکه چې اروپا د نور کله پرتله تر ټولو ډیره متحده ده او باید د روسیې په انرژي خپل تکیه ختمه کړي. هغې وویل اروپایي اتحادیه چې څومره جر کې دی شي له روسیې د طبیعي انرژۍ څخه خپلواکي غواړي. بیرباک د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغې وکړې چې گازپروم وویل چې دا به د جولای له 18 څخه جرمني ته د نارت سټریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو د لیک ظرفیت 15 برخې ته کم کړي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مل مشال اړوي واوریدل چې شاین بنیری درته وړاندې کړ. کچره سره باندې کړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د شمالي ولسان په امیر علي کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. ګډونوال یې وایي د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر رولینګ یا حکم ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبی وزیر اعلی مقرر کړی دی. په سوات کې یو غیر سرکاري اداره وایي د ایچ آی وی یا ایډز د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. د دې رنځ په اړه پوهاوی لپاره دا اداره څه کوي؟
دې وجه بیا موږ ته ولګېده چې سوات کې زموږ نور اویرنس ته ضرورت دی. زموږ اویرنس سیشن او کم پیغام کم کمیونټي پیغام چې دی هغه موږ هر طبقې ته ورسو.
په سند او بلوچستان صوبو کې د پشکال بارانونو وروستو خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د کراچۍ اوسېدونکي وایي
مسمعتی ادارو سکم دی هغه اطلاع کړی و چې باید دونه برانون به کېږي تدون ته بیان به کېږي خو موږ د دې حکومت د نه هلته بس ډېر زیات بس نو امید یو اس نو امید خالي امید مزه الله
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره اوسې مشال لته تاسو غوږی. د شمالي ولسان په امیرلي کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي پرلت ګډونوالو احتجاج ته د دوام ورکولو پریکړه کړې ده. مظاهرچیانو ویل چې د نن څخه به ټولي مرکزی لارې تړي، سرکاري دفترونو ته به حاضري نه کوي، چې کومه قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به ور باندې لګول شي او حکومت سره مذاکرات به په سرکاري دفترونو کې نه بلکې د احتجاجي پرلت په ځای کې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وسان کې د تشدد او د هدفي بریدونو لړۍ لا هم روانه ده. چارواکي به د امنیت پر ځای کول لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د جولای پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او سیاسي ګوندونو مشترکه جرګه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې پرلت به دوامدار وي. حکومت سره چې مذاکرات کیږي نو پرلت ته به راځي، خبره به په تحصیل یا کړن کې نه کیږي. دویم یعنی پلان بی په ټول وزیرستان کې به د ننه سړکونه تړلې شي او تحصیلونو ته به څوک نه ځي بغیر د ضروري اسنادو کارونه چولاري. دریم اسلام آباد جی ایچ کیو مخه ته به پرلت کیږي که یې غوښتنه پوره نه شوې. که مشران قبیلې چې حاضر نشي نو ور باندې با جرمانه لګول کیږي. بل په دغه جرګه کې ټولو مشرانو او جمعیت علما اسلام په وزیرستان کې د مطالباتو منل کې دو پورې په پولیو ساسکو او مهمونو بندیز اعلان وکړ. خو د ملي جمهوري غورځنګ مشر او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ چې په دغه جرګه کې موجود و له جرګې سره د پولیو ساسکو بایکاټ باندې متفق نشو. د جرګې مشر چیف اپ اتمانځای ملک نصر الله خان د جرګې پریکړې داسې بیانوي په دغه جرګه کې موجود د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې سړکونه به بندوي، اسلام آباد ته به هم پرلت بوزي تر څو یې چې غوښتنه منل شوې نه وي. خو ماشومانو ته پولیو ساسکو بندیز باندې له جرګې سره متفق نه دی او غوښتنه کړي چې ماشومانو ته پولیو ساسکي دې نه بندوي. جرگا چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشران پکې شامل دي وایي چې تر څو سیمه کې د امن باوري کولو عملي ګامونه حکومت نوی اخستی او دوی مطمئن نوی پرلت به نور هم وغځوي. د یاد پرلت پاړه د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د شورو ورځنه انتظامیه چارواکي له پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي. د امن باوري کولو لپاره پولیس او امنیتي ادارې پوره هڅه کړي. هلته فوزي چارواکو هم په دې اړه وړاندې ویلي چې د هدفي بریدونو ککړ به زر انجام ته رسي. د امن باوري کولو لپاره هڅې کیږي وسله والو ضد ځانګړي عملیات هم دوام لري. یاد پرلت وروسته له هغې پیل شوې چې د جولای په 14مه وسله والو د غلطه د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان ووژل. خو د دې پرلت په دوران هم د جولای 13مې نه تر اوسه پورې 8 هدفي بریدونه شوي چې ټول 9 مشران او ځوانان پکې ووژل شول او روان کال کې 8 هدفي بریدونه شوي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د چار شنبی یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروے
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
مشال لوت تاسو غوږی، د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د اسمبلی د مرستال سپیکر رولینګ ناسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبی وزیر اعلی مقرر کړی دی. دا پریکړه پرون د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه. اعلی عدالت په خپله پریکړه کې د مسلم لیگ نون د حمزه شاباس په مشرۍ د صوبایي کابینې د تحلیل کولو حکم هم ورکړ. پرویز الہی بیگانه وخت د اعلی وزیر په توګه سوګن هم پورته کړی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
عدالت د جولای د 22مه هغه رولینګ کوم چې د پنجاب اسمبلی د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا جاری شو نا قانوني هم ګرځولې. دغه اعلامیه کې دوست محمد مزاری د وزیر اعلی په څوکۍ د حمزه شاباز نوم اعلان کړو. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او اتحادی ډلوی د سپریم کورټ ته دغه مقدمه د اوریدنې د جولای په 22مه بایکاټ هم اعلان کړو.
اگر فل کورټ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی.
مولانا فضل الرحمن ویلو که د پوره ججانو درخواست مسترد کیږي نو موږ هم د فیصله مسترد او موږ به د مقدمه په حواله سره عدالت ته نزو او بایکاټ وکاو. د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ په سر دغه لانجه سپریم کورټ ته تلوه او د پی ډی ایم ګوندونو غوښتنه کړې وه دغه مقدمه د سپریم کورټ ټول ججان واورینه چې درې ججان. د پنجاب د وزیر اعلی په څوکۍ آئینی لانجه هغه وخت جوړه شوه کله چې د اپریل په اولنۍ نیټه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د منتخب وزیر اعلی عثمان بزدار استعفا منظوره شوه او د دغه ګوند لخوا هم په دغه څوکۍ د خپل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف کاندید پرویز الهی د وزیر اعلی لپاره کاندید شو. د پرویز الهی په مقابل کې د مسلم لیگ نواز ډلې حمزه شاباس هم دغه څوکۍ ته کاندید وو. نو د اپریل په 14مه چې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره انتخابات شو حمزه شاباس د پنجاب 22م وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شاباس ته د پاکستان تحریک انصاف ډلې 22 غړو هم رائے ورکړې وه چې ورستو تحریک انصاف ډلې په لاهور های کورټ کې مقدمه وکړه چې دغه غړي باید ناهله شي ځکه دوی د پارټي د مشر دا فیصله چې رائے به پرویز الهی ته ورکوي نه یې د منلو. د عدالت لخوا دغه درخواست منظور شو او دغه تنه ناهله شو چې الیکشن کمیشن د زنانو 15 مخصوصه څوکۍ واپس راکړي ولی په شلو څوکۍ وي د جولای په 14مه دوباره انتخابات اعلان کړل. د انتخاباتو په نتیجه کې 15 څوکۍ واپس تحریک انصاف وګټلې، څلور مسلم لیگ نواز لري او یو آزاد کاندید هم کامیاب شو. د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره یو وار بیا د عدالت د حکم د مخې په 22م د جولای انتخابات شو. په دغه ورځ یو سل او شپږ اتیا غړو د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ډلې کاندید پرویز الهی ته ولی یو سل او 9 اویا غړو حمزه شاباس ته رای ورکړې وې. د اسمبلی ډیپټي سپیکر دوست محمد مزاری ته هم په دغه ورځ د مسلم لیگ قاف ډلې د پارټي مشر چودري شجاعت حسین یو خط لیکلو د دوی کاندیدان دی باید حمزه شاباس ته ووټ ورکړي نه چې پرویز الهی ته. دوست محمد مزاری د مسلم لیگ قاف ډلې لس ووټونه مسترد او ګرځول ځکه دغه ووټونه د پرویز الهی په حق کې ورکړې شو او د دغه کاندید رای یو سل او شپږ اویا تر کوزې شوې چې د درې ووټونو په زیاتوالي سره حمزه شاباز یو وار بیا وزیر اعلی وګرځاو. د پرویز الهی لخوا سپریم کورټ ته درخواست ورکړې شو د دوی ووټونو دی واپس بحال چې ځکه دغه ووټونو مستردول ناقانونه دي. عدالت ته د پاکستان د درې شپېتمې مادي حوالې هم ورکړې شوې چې په کلی کل شوې د پارلماني پارټي لخوا به دغه فیصله کیږي چې منتخب غړی باید چاته ووټ ورکړي. خو د جمهوریت تحریک لخوا وویل شو د دې وړاندې سپریم کورټ په یو بله فیصله کې ویلو دغه شان فیصلې به د پارټي مشر کوي نو ځکه هم دلته شکونه شته چې دغه قانون باید څنګه وي. په کار ده فل کورټ یا د سپریم کورټ ټول ججان دغه مقدمه واوري خو د پی ډی ایم دغه درخواست رد کړی شو. د جولای په شپږشتمه د سپریم کورټ لخوا جاری شوی مختصره فیصله چې په یو لس پاړو مشتمل ده د فیصلې په یو لسم پوینت او یا جز کې یو ځای کې لیکلي د ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا چې کوم رولینګ جاری شوی هغه ناقانونه دی او ختم کړی شو ولې دولسم جز کې په یو ځای کې بیا لیکلي پرویز الهی د پنجاب وزیر اعلی منتخب شو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته تاسو غواګي پرون د پیښور په بچخان مرکز کې د عوامي نشتلګوند د کاری ډلې یو غونډه وشوه په غونډه کې سیاسي معاملې په عدالتونو کې په هوارولو د اندېښنې څرګندونه هم وشوه پر دغه مهال د ګوند مرکزی مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی ویل چې سیاسي معاملې عدالتونو ته وړل د سیاسي مشرانو ناکامی ده ګوند غوښتنه وکړه چې باید مرکزی حکومت له عامو ټول ټاکنو مخکې انتخاباتي اصلاحات وکړي نور تفصیل په خبره د غلام بوس په رپورت کې ورو
عوامی نیشنل ګوند تیر ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د خپل لوړپوړو سیاستوالو د مرکزی کاری ډلې په غونډه کې په هیواد کې د سیاسي معاملاتو جاج واغیستلو د غونډې وروسته د یاد ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی په خبری کانفرنس کې وویل چې د ګوند لوړپوړو مشرانو په دې خبره د اندېښنو څرګندونه وکړه چې ولې سیاسي ګوندونه په دې خبره کې ناکام شو چې خپل منځي اختلافات او معاملات په خپل د حل کولو پر ځای د عدالتونو د لارې حل کوي هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سیاسی معاملات عدالتونو تتلل د سیاسی پاټو او د سیاستدانانو د سیاسی لیډرشپ ناکامی را فکردارې چې په سیاسی لیډرشپ کې او په سیاسی پاټو کې دومره صلاحیت وي چې سیاسی معاملات په سیاسی پلیټ فارم باندې فیصله کړي او که سیاسی معاملات عدالت ته لاړم شي نو زما په خیال عدالت باره کې احترام ډیر لرو سنا مناسبه خبره کول نه غواړم خو بیا عدالت لم دا پکار دا چې ډیر پسوت سمجھ خپل فیصله وکي او د پاکستان چې کوم آئین دی داغي تشریح دی ضرورو کی او پاکستان آئین کې رد او بدل چې کوم دی نو دا تش پارلیمنت کولی شي دا بل اداره نشي کولی
د عوامي نېشنل ګوند د دې اندېښنو د سرګندولو وروستو تیر مسخوتن د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د اعلی وزیر د بیا انتخاب په اړه خپل فیصله واوروله او د پخوانی اعلی وزیر حمزه شاباس پزی د پاکستان تحریک انصاف د نومان چودری پرویز الهی د پنجاب د اعلی وزیر د منتخب کیدلو فیصله واوروله د عوامي نېشنل ګوند پرنګ په مرکز کې د واکمن اتحادي ګوندونو نورو سیاستوالو هم د سپریم کورټ په دغه فیصله د خپل تعپوزاتو سرګندونه کړی ده خو پاکستان تحریک انصاف د ستر عدالت د دې فیصله ستاینه کړی ده په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مجلس عاملې د تیری ورځې په خصوصي غونډه کې په مرکز کې د خپل اتحادي حکومت نه زر تر زره د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه هم کړې ده په دغه اړه د یاد ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی وایي
اوس خو هغه ډېرې تلخې فیصلې وشوې اوس زما په خیال چې مزید وخت ضایع کول نه پکار او پکار دی چې حکومت فوري طور توجه ورکړي الیکشن اصلاحات وړخته دا زمونږ غوښتنه ده ځکه چې سو پورې په دې ملک کې الیکشن اصلاحات ملي شوي نو زمونږ په ملک کې فیر فری او ترانسپیرنٹ الیکشنز نشي کېدلې او چې الیکشنز تا فیر او فری او ترانسپیرنٹ نه وي نو هغه الیکشن به همیشه متنازع وي او چې الیکشن دې متنازع شو نو تش الیکشن متنازع نشي بلکې ټول سیاسي او سیاست او سیاسي نظام متنازع شي
په مرکز کې په اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې روان عام انتخابات دي د موجوده حکومت د آئینی مودې پوره کېدلو نه پس تر سره شي خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان زر تر زره په پاکستان کې د عام انتخاباتو غوښتنه کوي او په انتخاباتو کې د الکترونیک اوټینګ ماشينانو د کارولو غوښتنه هم کوي خو په وفاق کې د موجوده اتحادي حکومت متحدان د الکترونیک اوټینګ ماشينانو په ځای د هر رقم مداخلت نه د پاکو انتخاباتو کولو دریز لري غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ په سوات کې یوې غیر سرکاري ادارې عوامي ویلفیر سوسایټي ویلي چې دغلته د ایچ آی وی یا ایډز د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. ادارې ویلي دي چې زیاتره نرخزیان او د نشو عادي خلک د دغه رنځ ښکار شوي دي او دوی په دغه اړه د بیدارۍ لپاره بیلابیلې غونډې په پام کې نیولې دي. د ادارې په خبره نږدې موده کې په سوات کې د 300 تنانو ټیسټونه کړي چې نه هوکې د ایچ آی وی ایډز موندل شوی دی. تفصیل منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره ښار کې د ایچ آی وی یا ایډز په اړه د 1300 کالو راسي کارکونکو ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې 13 لنډ ورځو کې دوی د منګوري ښار او سیدو شریف نرخزیانو او د نشي عادي خلکو ټیسټ کړي او په کې نه تنانو کې دغه وایرس کار شوه چې د تشویش وړ خبره ده.
مونږ دنه بیفور یو کیمپ لګولو چې هغه مونږ تقریبا 200 کسان سکرین کو پای کې مونږ سره 9 کسان چې هغه پوزیټیو راغلو نو په 9 پوزیټیو ایچ آی وی پوزیټیو کې سلور مریضان چو نو آغا مخین افیکٹ ہو اور آغی پر ٹریٹمنٹ وانی ہو کم پینزک کسان چو مجھ سے نوی راغ لو نو آغا مونگ پا بٹخیل کم جمو ہسپیٹل لے آغی تمونگ ریفر کرو اور آغا مونگ پا دوائی نو بانی ٹریٹمنٹ وانی وا چول دی وجہ بیا مونگ تا وہ لگے دا چسوات کے جمو نور اویرنس تا ضرورت تے جمو اویرنس سیشن اور کم پیغام کم کمیونٹی پیغام چی دینو آغا مونگ ہر طبقی تورسو
دا ایچ آئی وی یا ایڈز پا آڑا منگور کی دا پوہ راوستو یو غنڈے پا محل ریادی ٹو لین سرک کار کون کے سرزم من خان وای چې ایچ آی وی یا ایډز په اړه ډیر خلک سنجیده ندی.
ډیر زیات پټ مریضان پراته دي هغه د ځان نه دي خبر چې مونږ ته ایچ آی وی دی یا مونږ ته ایډز دی. د دغه ناپوهتیا د وجې نه دا مرض ډیر زیات هغه خوریږي. د عام ولس دا خیال دی چې که زه دا ټیسټ وکم او ما کې دا بیماری راښکاره شي نو بیا به خلک ما ته بد ګوري، ځکه چې د دې بیماری د لګېدو خلکو صرف هغه یو وجه په ذهن کې خودی دی چې کم جنسی تعلق دی. خو په نننی سیشن کې دا خبرې وکړې شوې چې یاره ایچ آی وی لګېدل دا یوازې د جنسی تعلق نه کیږي، خو د دې نور روټ سون دي، نور وجه هم دي.
ایچ آی وی یا ایډز په اړه د سوات نرخزیان یو مشر شګوپتا خان وایي چې دوی هڅه کوي چې دې سیمه کې په سلګونو نرخزیانو ته په دا اړه د پوهې راوستو کې د ادارو سره مرسته وکړي، ځکه چې دوی لپاره داسې هلې ځلې په کار دي
او دا محکم لار شي لکم چې نور شیمل دي یا نور عام خلک ته چې لکه دا د دې بیماری دا دغه محکم نور لار شي، لکه چې داسي پټم خپل علاج خلکو کې خپل لغو کې دغه چنن لکدیم تړي خپل خبرې وکړلې او موږ خپه دغه سره پوي وکړو.
ایچ آی وی یا ایډز وایرس په اړه د غیر دولتي ټولنې مشر محید الدین وایي چې دغه جراثیم د جنسي تعلق نه علاوه متاثر تن ویني ورکولو یا د متاثر تن استعمال شوی سیرنج د حجامت چړه بلیډ یا ریزر نه هم لګې دی شي، وړاندې د علاج نه هو سی علاج کې دی شي.
د دې علاج دریافت شیر بل حال چې کوم د دې علاج روان دی نو هغه د دې چې کوم مریضان د مخې تر راغلي دي هغه مریضان باغیده دغه ټریټمنټ روان دی، دغه مستقل علاج روان دی. دا علاج به دوی د مرګ پورې جاري ساتي، که چیرې دا علاج پرېږدي نو دوی ته بیا نقصان میلاوېږي.
د دې ټولنې وینا دا چې کچري عام خلکو کې او په خصوصي توګه د نشي عادي خلق او نرخزیانو ته د ایچ آی وی ایډز په اړه پوهه راوستي شي نو دې سره دغه وایرس نه بچ کېدو امکان زیاتې دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود تی.
مشال ته تاسو غوږی په سند او بلوچستان صوبو کې د پشک کال وروستیو بارانونو سره په تړلو بیلابیلو پیښو کې 28 کسان مړه شوي دي. خلک وایي د بارانونو له وجې راغلو سیلابونو دوی له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وایي حکومت دې د دوی له کورونو څخه د اوبو ویستو لپاره په بیړني توګه ګامونه پورته کړي. بلخوا بیا حکومتي چارواکي دا وایي چې دوی خپلې هلې ځلې کوي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال خبریال نیاز علی خان راکوي.
په سینو بلوچستان کې د پشکال رستیو بارانونو لاملا په بیلا بیلو پیښو کې اتیش کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې خلک له سختو بارانونو لاملا د سیلابونو په حالت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان صوبې د حکومت ویان فرا عظیم شاه د جولای په شپږشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په بلوچستان کې حکومت او ولس له تیرو بارانونو د زیانونو لا نه وتی چې نورو بارانونو په هر ځای کې تباهي رامنځته کړي او خلک له سیلابونو سره مخ دي. د کراچي بلوچستان ترمنز یوازنی لار سڑک هم بند شوی دی. دا وایي چې اوس مهال موږ په بلوچستان کې د خلکو د ژغورنې او مرستو رسولو په حال کې یو. په بلوچستان کې اختی زیانونه ډیر زیات دي. د بلوچستان حکومت له وفاقي حکومت او ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په سیلاب کې د بندو خلکو د راوستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي چې پکې هلیکاپټرې هم برخه اخلي. د تازه بارانونو له امله اتلس کسان مړه شوي دي او حالات داسې معلومیږي چې د مړو شمېر به لا زیاتوي. تر اوسه په بلوچستان کې د بارانونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 105 ته رسیدلی ده. د پرشا په وینا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د کورونو او د بجلی پولونه هم غورځېدلي او په ګڼو ضلعو کې د بجلی موبایل انټرنیټ هم په مکمله توګه بند دي. د کوټې څخه تر کراچۍ پورې لار لږ تر لږه 4 کیلومتره په سیلابو اوبو کې ډوبه شوې او په لسپیلا هب کې دوه مهم پلونه هم غورځېدلي دي چې له امله یې له بلوچستان او کراچۍ ترمنځ غځېدلې لار پرې شوې ده. دا نوموړي په وینا په بیلا خوزدار او وټ کې د کورونو چتونه غورځېدلو له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. په زیارت هرنای لورلای او قلعه سیف الله کې هم سخت بارانونه لا دوام لري او په دې سمو کې هم بارانونو خلکو ته زیان اړولې. بلخوا په کراچۍ کې د بارانونو له امله د ښار ټولې کوڅې او سړکونه یو ځل بیا د تالابونو په ډول د اوبو ډک شوي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ښار په غټو کاروباري مرکزونو یا په اوسیدونکو ځایونو کې تر اوسه هم تر 100 فوټه پورې د باران اوبه ولاړې دي. د ښار په بنارس سیمه کې اوسیدونکي بصیر الله د جولای په شپږشتمه مشال لیډیو ته وویل
موسمیتي ادارو سکم دی هغه اطلاع کړی و چې باید بارانونه بکیږ دي ته دون تبایانې بکیږي خو موږ د دې حکومت د ناهیلتوب څخه ډېر زیات بس ناامید دي. اوس ناامید خالي امید موږ د الله پاک سره دی. موږ چیرمین سکم دی کونسلر سکم دی یو کار هم نه کوي. موږ د دې هنه پر کورو کې مبر اغلی دي دکانو کې اوبه راغلی دي اور غلیان د اوبو ډکې دي ګټرانه ډک شوي دي په ډېر زیات تکلیف کې یو.
بلخوا د سن صوبې ډیزاستر مینجمنت اتارټۍ په وینا د جولای د 24 نیټې راهسې د روانو بارانونو کې 14 کسان مړه شوي دي چې شپږ کسان بجلی نیولې وو او 1 کسان سیلابو اوبو وړي وو او بیا په کاروباري مارکیټونو کې د اوبو له کبله تر اوسه اقتصادي هلی ځلې هم ادریدلی دي. خو بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه چې د جولای په 26مه په باران کې د کراچۍ ښار د بیلابیلو سیمو دوره وکړه او له هغې وروسته یو خبري غونډې ته وویل چې د 13 کالو په پرتلا کراچۍ ښار کې د اوبو وتلو نظام ښه شوی دی. دی وایي چې د ښار په لاندې یا ټیټو سیمو کې لا هم اوبه ولاړې دي چې کله باران ودرېږي دغه اوبه به وځي. زه په خپله ټول صورتحال ګورم. د سن حکومت وزیران هم د خلکو د مرستې لپاره په بیلا بیلو سیمو کې په سړکونو دي. حکومت خپل ټول وسایل د اوبو د وستلو لپاره په کار لګولې دي او زه د کراچۍ په ګډون د حیدرآباد ټول حالت هم سارم. د سن حکومت په وینا چې د بارانونو له امله د مړو شوو او اختی اقتصادي زیانونو په اړه ټول ریکارډونه راټولوي او د دې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده او د سن حکومت په د وفاقي حکومت په مرسته د دغه خلکو سره مالی مرسته هم کوي. بلخوا د موسمیاتو محکمې یو مشر سردار سرفراز د جولای په 26مه مشال لیډیو ته ویلي چې په بلوچستان او سن کې طوفاني بارانونو لړۍ لږه کمزوري شوې ده خو د جولای تر 28مې نیټې پورې به د بارانونو دا لړۍ لا روانه وي او بیا د جولای په 1.5مه په کراچۍ کې د بارانونو یو بل لړۍ هم امکان لري. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوي تاسو غوږی د خبرونه په دوه مینوای کې هم تاسو لپاره په بیلابیل موضوعاتو رپورټونه لرو ځکه چې اوس په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لشاین بنیرین د خبرونو لنډی زور
د
سره مشره دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجي پرلت ګډونوالو د نن سهار د مرکزی لارو د تړلو پریکړه کړې ده. پرون د میرالی په ایدکو کې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو پریکړه وکړه چې د نن سهار ټولې مرکزی لارې تړي، سرکاري دفترونو ته به حاضرین کوي او چې کوم قبیله په احتجاج کې برخه نه اخلي نو جرمانه به ورباندې لګول شي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. سپریم کورٹ د پنجاب د وزیرالعلی لپاره د اسمبلی د مرستیال سپیکر رولنګ یا حکم نسم بللی او د پاکستان تحریک انصاف کاندید چودھری پرویز الہی د صوبې وزیرالعلی مقرر کړی دی. پرون د سپریم کورٹ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د رکسیز بینچ په دغه اړه په خپل پریکړه کې وویل چې د پنجاب اسمبلی ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری لخوا د آئین د دریش پیته اے ماده تشریح ناسمه ده او په دغه اړه د چودھری پرویز الہی درخواست منظور کړی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې طوفاني بارانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي، د موسمیاتو څانګې په هیواد کې د نن څخه د بارانونو د یوې نوې لړۍ د پیل خبر ورکړی دی. د موسمیاتو څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، امکان دی چې د نن څخه د پاکستان په اوچتو او مرکزي برخو کې د بارانونو یوه نوې لړۍ پیل شي چې د جولای تر یوې دیرشمې نېټې به دوام وکړي. عوامی نیشنل ګوند له حکومت ته د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د ګوند د مرکزی کاري ډلې غونډه وشوه چې پکې سیاسي معاملې په عدالتونو کې په هوارولو د اندېښنې څرګندونه وشوه. او د جرمني د بارنو چارو وزیر انالینا بیرباک ویلي چې اروپایي اتحادیه به د ماسکو بلیک میلنګ ته تسلیم نشي. دا وروستو لاغې ده چې ګازپروم د نورد سټریم یو پایپ لاین د لارې چې روسیا او جرمني سره نښلوي د ګازو په ترسیل کې یو بل لوی کمښت اعلان کړی دی. د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنیری واوریدلو. په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له کبله سر ټکوي. دوی وایي چې هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته د ورځې مزدوري د مندلو لپاره ورزي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په سیر نشته، ناهیلي او تش لاس کورونه ته ستنیږي. بلخوا د په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونو کسانو ته بیلابیل کسبي زده کړې او د کار وسایل ورکړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشۍ څلور لارې ته چرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولیږي ورزي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. سارون ولانو شته پکې ځوانان تعلیم یافته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده چې دوی لپاره کار زمينه ده نه برابر ده.
د ګلولی په نوم یو بل تنوای چې په تیر یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
مې شو سره ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشه ګندنه نشه، یبه زوره زو بس په خپل حضور ازو.
په تیر جمهوریت نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګار شوې دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي.
د دینه مخکې عسکري ګل عسکري ختم شو، ټول بیکاری چاندونه کارګر نشته، وړه غاز وړي ارڅ ګران شو.
د فرحت په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نلوړې زده کړې پاتې شوې، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنیږي.
دولسم نخلاص هم بس پانتونم شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پریښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله ممن په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشئی موادو تر مخه کړی دا وګړي، یلته همدغه دی چې بیروزګاری ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیز پروژې درې دي. د اسلامي امارت له مسولینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی اهل همدغه دی چې دغه ځوانان نو لپاره بنسټیز پروژې په لاره واچوي ترڅو به د غزوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګاری ستونزه منی خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 ښځینه او نارینه وو ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړي دي.
3215 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې په زده کړو باندې همدارنګه په کورسونو باندې هغه ګمارلي دي او چې تقریبا په دې کې به موږ 2094 تنه فارغین لرو چې او هغوی ته کاري وسایل هم برابر شوي دي چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه میرمنې دي.
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي په دغه هیواد کې بیروزګاری اوج ته رسېدلې.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور کمنګ د لوګي نمبرو که زمنګ بچی مریدا بیا غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک ان تی پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې په دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوږی د پکتیکا په مرکز ولسوالیو او کلو کې د افغانستان لپاره د سپیډن کمیټه لخوا عامه پوهاوی پیل شوه ترڅو کورنۍ وهڅوي چې خپل لونی او زامن خونځو ته ولېږي. بلورې ته پکتیاوال مدني فعالان دا پروګرامونه اغیزمن بولی او وایي چې تر اوسه ډېرې کورنۍ د خپل نجونو زده کړو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. په پکتیا کې بخنه غواړم په پکتیکا کې د عام پوهاوی یاد کمپاین داسې مهال پیل شوه چې تیر نږدې یو کال کې چې بیا طالبان پر افغانستان واکمن شول د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي د نامعلومه وخت پورې تړلې دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې یو موټریز کاروان او د هغه یو شمیر کارکونکو د پکتیکا پولاره او کوسو کې ګرځي او لکورنۍ غواړي چې خپل انجنیر او هلکان د هیواد او خلکو د خراتونکو لپاره خوانځي ته وليږي. یاد سرچینه ول د حکومتي او خصوصي خوانځي په خوا کې سویډن کمیټې هم د انجنیر او هلکانو د اسانتیا لپاره لزګونه نوي ټولګي جوړ کړي او د خلکو د لیوالتیا په سرات کې شمیر ډیروي. یو تن پکتیکاوال مدني فعال رحمت الله رامز چې عامه پوهاون کې تنه دی ولاړو مشال رډو سره په خبرو کې ول
کوشش وکړو چې پنجونو باندې تعلیمونه وکړو ځکه اغنجونې د ټولنې غا د بنیاد او د اساس جوړولو مهم قشر دی. همدارنګه ماشومان هم د برخه کې زیات رول لري مطالعه ته تشویق کو دي مطالعه لري د دوی ذهنونه پراخ کو ذهنونه جوړ کو.
یو بل پکتیکاوال ځوان جنت ګل غوښتنه کوي چې جونې د تعلیم ته پری خول شي او هغه ته د زده کړو اساسیاوي برابر شي.
یوازینې د حل لار زده تعلیم تربیه ده په همدو مکتبو کې د تعلیم تربیه کوي ځکه د تعلیم تربیه کوي کولای شي خپل ځان وپیژني خپل حقوق وپیژني الله پاک وپیژني هر څه وپیژني د دې منجونو ته اجازه ورکړي ځکه یوازینې لار دی پرمختګ هم دغه د ټول باید تعلیم وکوي تربیه وکوي موږ ماشومان جونې الکان ټولي ځکه افغانستان ډیر د ضرورت لري.
د مرکز خرنی اوسیدونکو عبدالقدیم هم کورنۍ ته وړاندیز کوي چې خپل لونی او زامن خوانځي او کتاب لوستنه ته وهڅوي.
باید وکورنۍ پلار والدین د ټول باید وکړي مشم ټوب کې مشم وه سه مطالعه وکي چې برادلن کې څه تیر جوړ شي نو مشم ټوب چې مطالعه وکونه کې نو دایس پرمختګ نشي کول.
د عامه پوهاوی دا ډول پروګرامونه د کورنۍ او ماشومانو او نجونو په حاصلولو کې څومره ګټه ورته مامي دی شي. یو تن سابقه لرونکي پکتیکاوال خوونکی وایي
ګلزار تن هایم دا ډېر یو ښکلی پروګرام ده د خلکو راوي شول دي خلک دې ته بیدارول دي خپل بچان درس ته لیک ته لوست ته ښوونځي ته تیار کی یو داسې چاپیریال یو داسې ماحول ورته جوړ کی چې هغه په هغه کې وکړای شي دا خپل پروګرامونه په مخ باندې بوزي.
بلود ته د پکتیکا چارواکی وایي کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې لپاره څه موده مخکې د کتابونو یو نندارتون جوړ کړی وو او په دې اړه فعالانو، قومي مخورو او دینی عالمانو سره هم ناستې شوې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وویل
موږ مخته د پکتیکا د ولایت ریاست لخوا خپله هم کتاب نندارتون وړاندې کړی وو او اسلامي امارت دا کوشش کوي چې خلک کتاب او علم ته دغو شیانو ته راوبولي او لوستنه وکړي، کتاب وګوري. نو قومي مشرانو او علماو سره کښېنستي دا خبرې م بار بار ورسره کړي چې خلک تاسې دغه ډېر تشویق کوي.
په پکتیکا کې داسې مهال ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د هڅونې لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل شوی چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. له هغه وروسته چې پر افغانستان د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا ځلي واکمن شول، د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د نامعلوم وخت لپاره تړل شوي او تر اوسه نه دي پرانستل شوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشالوري تاسو غوږی په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټټي سیتیتا ساتیتا لویدلې دي. نن د یو امریکایي ډالر د پاکستان 2.86 روپو کې بدلیږي او دا لاتيري شاوخوا 2 اونۍ د ډالر په مقابله کې د پاکستان د روپی ارزښت په مسلسل په کمیدو ده. د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د جولای پر 28 ویډیوول چې وفاقي کابینه غونډه ته چې د ډالر به د کمول لپاره اقدامات روان دي او په اگست کې به د ډالر مقابل د روپی قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیا ولی زیاته شبي او په پاکستان کې په سرمایه‌کارانو او تاجرانو یې څه اثر کړی دي، تفصیل د ملیحه مرزاده په دې رپورت کې.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپی قدر تر ټولو ټیټه درجه ته رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 28 د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپی قدر 2.28 روپی ریکارډ شو. فاینانشل ټایمز رسپانډ لیکي د پاکستانی روپی قدر په ټیټه دو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 ارب ډالر دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فاینانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایګي او نکړل شو او د هیواد ولسمشر د ولس ته پراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وایي سیاسي عدم استحکام نیغ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک ایکسچینج پخوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمیدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګراني نوره هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو.
دلته چې کوم شیز له بهر راځي، په تیره چې کوم ضروری شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر سبا ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهر ده چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوي، نو انفلیشن یا ګرانی به زیاته شي، د سود شر به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاونټ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي. نو شیان به په زیات قیمت له بهر راول کیږي او ګرانی به نور سه واشي.
د یو
هیواد بیلنس اف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب خای. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس اف پیمنټس کې دوه مهمه برخې کرنٹ اکاونټ او کیپیټل اکاونټ وي. په بیلنس آف پیمنټس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي نو معنی چې دا په کرنټ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپړې د صنعتکارانو یو ډلې پاکستان اپیرل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22مه مشال ریډیو 12 د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بانک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي لکه که د پاکستان برآمدات او درآمداتو ته وګورئ نو د هغې شمیرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 26% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلې دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د ګورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی نو که د سټیټ بینک ګورنر هم راشي نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
جاوید بلوانی ویل د دې سربیره د معاملاتو د زرخه کولو لپاره پکار ده چې د پیسو بدلولو شخصي کمپنیانو لایسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي، ځکه چې خلک د بې یقینۍ په حالت کې په ډالر ورماتي او په کور کې دي چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغو تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو ته ویل چې که د آی ایم ایف قرض راشي، یعنی هیواد کې د پیسې موجودګي یا لیکویډیټی زیاته شي او سیاسي استحکام راشي، نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بې یقیني او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 20مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د ډالر شرې د کمولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسو غواګي د خیبر پختونخوا حکومت د ځنګلاتو خوندیتوب لپاره په 2022 کال قانوني مسوده کې بدلونونه منظوري ورکړې ده. د نوې اصلاحاتو لمخې د قانون خلاف ورزي کوونکي به کم نه کم 50,000 روپۍ جرمانه او ورته به 3 کاله د قید سزا ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وای چې حکومت به په صوبه کې د ځنګلونو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کوي، نو ځکه یې دا اصلاحات منظور کړل. بلخوا څېړونکي وای چې په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو شمیره کمه شوې ده او حکومت ورته پام نه کوي. پدې اړه د انیس اجمل دا رپورټ و.
د خیبر پختونخوا چارواکي وای چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته بعد صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 23مه لا وروسته مشال لیډیو ته وکړه چې د جولای په 20مه د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2022 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وای چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وي، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2022 کال په بل کې ترامی مکړي.
2002 نو والد 2022 پر پدې کې کیسه قانون کې ترمیم نو شوه. څنګه چې سزاګانې پدې کې مطلب اضافه وشي، نو صوبایي حکومت ورته دې اجازه ورکړه او کم سے کم سزا چې کومه ده وشي لکه غوړوي 50,000 او میکسیمم چې کوم ده نو 10 لاک 1 میلیون ته ورسېدو دا د نوې تقاضي مطابق دغه ځکه چې نن سبا
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو، ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11مه ویلي وو چې په تېرو دوو اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2500 پیښو کې په 1550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګیدلې او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانکړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې څلور اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندې کوم زیات ترتی نوغا په ملکن ڈویژن کې او په هزار ڈویژن کې څنګه دي.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوری کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وای چې په صوبه کې لوړاندې نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی خو پاغې هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه وه، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب خبر ہے
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 11مه په خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکي کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پوه او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تېرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
انڈیا پاکستان چکل آزادی دو کنا دکھتے 25-30% جنگلاتو فیصد خلق کمو جنگلات خو د انگریزانو فور سسٹم ډیر سترونګ او پتا غا باندې ډیر زیات دی تحفظ او چې کل انگریزان لاړه نو اوس د توایم چې انډیا 30-30 نمبر لاړو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عربونو لګولو منصوبه پیل کړی و او ویلي وو چې د دې لمخې په بیلابیلو سیمو کې په لکونو باندې لګولې دي، خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوې دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه دا وړل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
مشالو ته تاسو غوږی ده. خبر پختونخوا په کابلی ضلع کې په دې رستو کې د بدمنی پیخو کې زیاتوالی سره سره ځینې داسې فیصلې شوي چې له بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. په جنوبي او شمالي بلوچستان کې هدفي بریدونو کې ولسی وګړي په نخښه کې، بلخوا په باجول کې یوې جرګې د خزو د سیلګری ځایونو ته په ورتګ بندیزوم لګولې وو. په خبر پختونخوا کې پوهان او خبرران وایي په افغانستان کې طالبان واکمنۍ وروسته په کابلی ضلع کې د دې اثرات مخې ته راتلل شروع شوه دي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرس رسیف وای د قبایلی ضلعو خپل روایت دي او د عین او قانون مطابق به کاروای کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې. په داس حال کې چې د پاکستان حکومت نا قانونه ګرځول شي، بيډلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په کابل ضلع کې د بدامنې پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کیږي. په دې رسو کې د خبر پختونخوا په 400 کې نایان ته ویل شوی ول چې د خلکو ګریبا نه خرابي. تر دې رسو په باجاول کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګری زینو ته بعد د خصو په ورتک پابندي وي. دا دومره پیښنه ده چې په قبایلی سیمو او یا د سره اړوند ضلعو کې مخې ته راځي. په قبایلی ضلعو کې پر لپسې امنیتي پیښو او بیا د غشان بندیزونو پوهان اندېښمن کړي دي. په خبر کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14 مشال لوتی بل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه را پدی خو په خبر پښتونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلب د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بارواتو باندې بندیزونه کوم دي، نو دا هم را مخې ته شوی دي او دا زمونږ ته نورې کومې قبایلی علاقې دي، نو هغه کوم د غشان خبرونه راځي او په باجوال کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې نو هغه د بازارونو ته نه وځي. نو بالکل او د وخت سره سره چې دا کوم د بندیزونو یا مطلب دا چې کوم په مونږ باندې اثرات پریوزي، نو دا به نورو عضلات هم دا رینا خوريږي اوس په دې وخت کې جنانو بارډر سره نږدې دی افغانستان الته شروع شوی دی او دا بل لکه د مخ کې غونډې نور هارون ته هم مساعد به الته غزول کېږي.
علي اکبر زیاته کړه ل تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات روسو د غشن پیخو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنز د 2021 کال ل روسي میاشتو رئیسی په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوی دی. روستي خبري د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي 350 کسي د جرګې کړي وي چې په ترس کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتي اوربند تر نامعلومه مودې وغځید چې د 2022 کال د مې میاشتې په سر کې شوی وو. د دې خبرو تر منځګړیتو په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اگست ل 15 رایسي په هغه هیواد واکمندي. طالبانو په واکمنۍ کې ل راتک سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه وتړل او د خزو په کار یې محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پورې دوام لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14 مشال لوتی ویل چې په قبایلی ضلعو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخکې هم داسې پریکړه کړې وي چې د خزو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولې وو.
په قبایلی سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه هغه د ترقې د دغه نه د لارې نه نیولې شوې دي یا هغه شنه دا ترکینه شي، نو هلته د انتها پسندۍ دا عنصر دا ایلیمنټ په دستور موجود دی. همدغه وجه ده چې که ترهګر تنظیمونه دي که شدت پسند تنظیمونه دي، نو هغې دپاره دا یو توده ځمکه ده، د هغې دپاره ډېره ګټوره ځمکه ده چې هغه خلک چې هغې ته تعلیم نه یې رسېدلی، هغې ته ترقي نه یې رسېدلی، نو دا خلک د هغې چې کوم ایجنډا ده یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډېر زر هغې سره ملګري کېږي.
خبریال تاریخ وحید په خبره د سخت دریځه تنظیمونو زیاته توجه په قبایلي سیمو کې ده. خو د قبایلي سیمې خبریال صفدر داول د طالبانایزیشن په اړه وایي په دغه سیمو کې ډېرې مودې پورې نړیوال ترهګر او نورې سخت دریځه ډلو شتون لرلو او دا یوه وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. صفدر داول زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی، طالبان هم موږ خو صرف طالبان یې دا چې ګوره نن سبا مرات اسلامي چون کې لاړه هلته افغانستان کې سیټل شول، نو دلته خو بیا هم چې پی پاتې شوه دا تېرو ورځو کې هلته بارډر بندې چې کومه پېښه شوې وه ایس پی آر مطابق هغه د 10 کسانو چې کوم فایرینګ ته بدله شوې وه. دې نه پس چې راسې نارت وزیرستان ساؤت وزیرستان مقامي چې کوم تنظیمونه دي پرون دی د مروت ډسټرکټ طالبان تنظیم یو چې ټي پی سره الحاق کړی دی، داسې ته وړه وړه تنظیمونه ملاویږي چې ټي پی سره نوي نوي تنظیمونه جوړیږي.
صفدر داوړ د هم بیل کچری ل ټي پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو، نو په قبالي علاقو کې به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې د جولای پر 15 د حکومت او نه قانون وسلوالي ډلې تریک طالبان پاکستان ترمن د روانو مذاکراتو منځوري ورکړې و. خو دغه مذاکراتو بل نیټه معلومه نه ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي سیف د جولای پر 14 له مشال ډوسره په خبرو کې ویل چې قبالي علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی او د آئین او قانون مطابق به هغه ځایونو کې کاروای کوي چرته چې ضرورت وي. بیرستر شیف زیاته کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي، خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده. د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم، تر څو پورې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دې ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده. دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حوالے سرا هغه داغه سپورټ اوس زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې شته او دا د خطرې د ورته ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وایم.
بیرس رسیف زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې خپل روایت دي او د هغې مطابق مقامی مشران پریکړې کوي، خو نوموړي ویل چې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې شاملې شوې دي نو هغه ټول قوانین به عملي کوي. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمې فاټا په 2018 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې وي او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن FCR په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون